اتبه جشوی درنو عبریدون کو اسلام علیکم اسمت ساروانیم پا دی اخبرونه که چی دمی رحمت ساپی پا تخنیکی همکاری ورندی کشی دا موسوعت آوری ناتو وی د کابل د هوایی دگر پا گرون دا مهم و تاسیساتو دا امنیت دا خودی تابو پا آره لخپلو متحدانو سره کار کردی خود افغانستان د ملی امنیت شورا ویاند وی
افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوي دي
په هلمند کې کروانګر وایي خپل فصلونه تر پوره رسیدو مخکې ریبي ځکه چې
تاسو ډیر دی نو خلک کوشش کوي چې د خپل غله راټوله کړي د ګرده کال خواري ده
په لوګر کې یو شمېر خبریالانو د وژل شوي خبریال حافظ الله حق پرست د وژونکو د پیژندل کېدو غوښتنه وکړه
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو په کوم ګناه په شهادت رسېدلی ده
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اورېدو ته رابولم د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د نه منلو دی په سمنګان کې دوه کانالونه جوړ او افتتاح شول او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو له نورو هیوادونو سره د واکسین د مرستې ژمنه وکړه د خبرونو تفصیل د افغانستان او سیمې لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي ژان آرنول په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وباله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آرنول پرون له باندنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره د سولې د بهیر د چټکېدو پر اهمیت او پر یوه هر اړخیز او فوري اوربند ټینګار وکاوه د خبر پاڼې له مخې دواړو لورو د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا په افغانستان کې یوه سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره مهمه وبلله د افغانستان حکومت یو ځل بیا د سره صلیب له نړیوالو کمیټې سره د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د افغانستان لپاره د دې کمیټې له نوي مشر ایل وی فیلین او مل پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې د بشر دوستانه فعالیتونو ستاینه وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې کمیټې سره به همکاري ته دوام ورکوي د سره صلیب نړیوالو کمیټې په وروستیو څه باندې څلور لسیزو کې د بشري مرستو په برخه کې په تیره بیا په افغانستان کې د جګړې د شکل خوول لوري خپل کورنیو ته د زندانیانو د لیکونو پر سوالو کې مهم رول لوبولی دی پاکستان وایي چې په کابل کې به د کنسولګرۍ څنګه سرلنن څخه یو ونی بندوي په کابل کې د پاکستان د سفارت په خبر پاڼه کې راغلی دغه پریکړه په افغانستان کې د کورونا او باد وضعیت د لا خرابېدو له امله شوې ده سفارت ویلي چې په آنلاین باندې به د ویزو د صادرولو چاري دوام ولري په عین وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون ورته اعلان وکړ او ویل چې د کنسولګرۍ د څنګ فعالیت سرلنن څخه دروي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په سمنګان ولایت کې د اوبو د بندونو دوه کانالونه جوړ او پرانستل شول د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانالونه چې د سویم موسسې په مالی لګښت جوړ شول 2000 جریبه زمکه بخړوبوي او 10000 کورنۍ به ترې ګټه پورته کوي
د شاغله خپلواک په وینا د جوی زندان او قوس پوره کانالونو پروژې په سمنګان کې د اوبو د ش تنظیم او خلکو ته د کارونو د پیدا کولو په هدف بشپړې شوې دي افغان چارواکي وایي پرون د میدان وردګ ولایت په فاروق خیل سیمه کې د عبدالوکیل خان په نوم د زده کړو پر انستیتوت د هوان مرمۍ ولګېدي او اور یې واخیست د تندر قل اردو د وی خبر پانی پر اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر هڅه وکړه چې د روزنې د دې مؤسسې ودانی له بش پړ سوځیدو وشغوري د دې پیښله قبل د سر د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویل شوی خو ویل شوی چې پر دې ودانی د وسلوالو طالبانو له خوا د هوان ګولې وشتل شوې دي طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي عبدالوکیل خان د افغانستان د کرنې د ودی لپاره د پام وړ خدمتونه کړی دي د بلخ هم یو قمانداني وای د دې ولایت پر زاري ولسوالۍ د طالبانو د حملو د زیاتوالي له امله افغان امنیتي ځواکونه او حکومتي چارواکي دې ته اړ شول چې پرون د ولسوالۍ او د امنیت قمانداني له ودانۍ ووځي. د بلخ امنی قماندان جنرال داود ترخیل رسنوی ته وویل چې زاري ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې خو د 209 هم شاهین قل اردو ویندوی محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل ولسوالۍ بلې سیمې ته لېږدول شوې ده.
نظر به فیصله شورای نظامی ولایت بلخ تقاضا
ده. بلخ د پوزي شورا د پریکړې او د خلکو د غوښتنې پر اساس او هم دا چې دغه ساحه محاصره شوی او امنیتي او دفاعي ځواکونه په یو غیر فعال حالت کې ولسوالۍ له غزې د کوشنده او زارې ترمنځ د تشلیکن کلی ته لېږدول شوی ده.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی چې وسلوالو یې زارې ولسوالۍ نیولې او دښمن ته مرشوبلې اړولې دي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د یونان یوې محکمې څلور افغان پناه غوښتونکي د اروپا د کډوالو یو لوی کمپ ته د اور اچولو په جرم هر یو په لس کاله بند محکوم کړل. د تیوس شار محکمې د افغانان په اور اچونه مجرم وپیژندل خو مدافع وکیلانو یې دغه حکم غیر عادلانه وباله. د دوی مدافع وکیلانو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د محکمې د دې پریکړې په وړاندې سمدستي د استیناف غوښتنه وکړه. دوی ویلي چې د سندونو له مخې د درې موکیلونو عمرونه د نیول کېدو په مهال له 13 کلونو ټیټ و چې محکمې هغوی د تنکیو ځوانانو په توګه ونه منل. په یونان کې د پناه غوښتونکو د ټولنې مسؤول یونس محمدی تیر ماښام آزادی رادیو ته وویل
نظر به فضای بسیار بدی که وجود داشت.
په خوشنۍ سره د محاکمې فضا ډیره خرابه و او له ټولو اسنادو سره سره چې له مخې باید تورنو کسانو ته په سزا کې تخفیف ورکړل شوی وای محکمې له کوم تخفیف پرته خپل فیصله اعلان کړه او دوی د اور اچونې په جرم محکوم کړل.
د غفنان چې لاسونه ولچک شوی وو په محاکمه کې ودرول شو او بیرته آتن تنشدي د اولنا زندان ته واستول شو. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشانو د خپلې سرمشیزي په لومړی ورځ منو وکړه چې واکسینونه به له نورو سره شریکوي او عادلانه اقتصاد به رامنځته کوي. د لنیشتې دوه کلونو راهیسې چې کورونا وبا په ټوله نړۍ کې خبره شوې لومړی ځل دی چې د سترو صنعتي هیوادونو یا د جی او د ډلې مشران د بریتانیا په ساحلي ښار کورنوال کې راټول شي. تمه کېده چې دا مشران به د دې وبا په وړاندې همغږه اقداماتو ته د پراختیا ورکولو پر چارو تمرکز وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې سرمشریزي کوربه دی وویل باید اجازه ورنکړو چې دغه وبا پر نړۍ دوامدار داغ پرېږدي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې د توغندیو په دوه جلا بریدونو کې لشتر لژه ډیرلس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د دغو بریدونو خبر سیمه ییزو رسنیو او د ترکیې حکومت ورکړی دی. د افرین د ملکي دفاع یو شمېر سرچینو رسنیو ته پرون وویل چې په یوه برید کې د اسنوګدي یو سیمه ورپسې په یو بل برید کې یو روغتون په نښه شوی و. زموږ اخلاق آزادی رادیو اوري نن یک شنبه ده د جوسار درويشتمه چې د جون له 14 سره برابر ده. د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې چې اسمت ساروانی د میرحمت تخنیکی د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو. خو د راپورونو لړۍ د ناتو د سرمشي د سرګندونو باندې پیلو د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په درشل کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر او بهرنیو سفارتونو په ګډون د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه مختلف لوري بیلابیل څرګندونې کوي. ناتو وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت او د فعالیت د دوام پر مسالې له خپلو متحدانو سره کار کوي او پر دې مسالې به د ناتو د سبا د ورځې په سرمشیزه که هم خبر اوشی. نور تفصیل پلی راپور کی
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونه د ناتو د غړو هیوادونو د سرمشریزي په درشل کې د تیرې جمعې په ورځ په بروکسل کې په یو آنلاین خبري غونډه کې وکړې. ستولتنبرګ وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو یوه مهمه کړۍ بلل کېږي په څیر د مهمو تاسیساتو د امنیت خوندی کولو په اړه کار روان دی او دا موضوع به د ناتو د سبا د ورځې د سرمشیزې په اجنډا کې هم شامل وي.
موږ په دې اړه چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر مهم بنسټیز تاسیسات په څه ډول ساتلی او مراقبت یې کولی سو د ناتو له متحدانو سره کار کوو او په دې اړه مو کار پیل کړی دی. یو خدا هغه څه دي چې ناتو یې ملاتړ کوي او له بلې خوا موږ دا څیړو چې د ناتو متحدین په څه ډول کولی سي چې په دغه هڅه کې ونډه واخلي. په دې اړه چې مشخصا په څه ډول موږ د هوایي ډګر لپاره ملاتړ ته دوام ورکولی سو، د ترکیې په ګډون د مختلفو متحدینو سره خبرې روانې دي تر څو د مسله یقیني کړي چې هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو پر اساس فعالیت ته دوام ورکړي.
د مخید امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې افغانستان د ټولو ځواکونو لیستلو وروسته به یو شمیر سرتیری په دې هیواد کې پریږدي چې د خپل سفارت او ډیپلوماټانو امنیت خوندي کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د سبا د ورځې په سرمشیزه کې به په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت او د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو بنسټیزو تاسیساتو د ساتلو پر موضوع هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې سرمشیزه کې ګډون کوي.
و موریدل چې د ناتو چارواکي په د غور کوي چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د مهمو تاسیساتو د امنیت د خوندي کولو په اړه له خپل متحدانو سره خبرې کوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان ساتنه د افغانانو دایمي مکلفیت دی او لبل هر وخت زیات د هوایي ډګرونو د ساتنې په ګډون د دې مکلفیت جوګه شوې دي. د دې شورا ویندوی رحمت الله اندر وایي هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. په دې اړه هم راپور لرو.
وروسته له هغې چې ترکیې په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې ټټر وواهه، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانان د خپلې خاورې ساتنې د دائمي مکلفیت جوګه سوي دي. د دغه شورا بیان رحمت الله اندړ د شنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په دې اړه د انتقال پروسې له قومندان د ناتو له ملکی استازي او نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې هوایي ډګرونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي.
هوایي میدانونه به له نړیوالو معیارونو سره سم فعال پاتې کیږي. د ملي امنیت سلاکار د انتقال د پروسې دا برخه هم لنګدي چاري. اول مورز د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته لاړ. هلته د انتقال د ګډي قومندانۍ د قومندان جنرال دیدریک، د ناتو د ملکی سفیر او لوی استازي او دغه راز د ترکیه د نظامی قومندان په حضور کې دغه هوایي میدان د امنیتی خدمتونو ارزونه وکړه او وی کتل افغانستان زموږ دی او ساتنه زموږ دایمي مکلفیت دی. دا مهال افغانان تر بل هر وخت د دې مکلفیت ته ادا کولو جوګه شوې دي.
دا په داس حال کې ده چې د ترکیه دفاع وزیر ویلي که متحدین یې د سیاسي مالی او لوجستیکي ملاتړ ژمنه وکړي یو شمیر ترکی پوځیان به د افغانستان پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو لپاره پاتې شي. نوموړي د څرګندونې له یاد هوایي ډګر د ترکی پوځیانو د وتلو او یا پاتې کېدو په تړاو تر څو نه یو بحث او خبرو اترو وروسته تیرونی په خپل اونیز بحث کې وکړي. دا مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 2000 ترکی پوځیان میشتي او دم غړي هم د جنو امنیتی چارو مسولیت په غاړه لري. طالبانو بیا په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون تر هر نامه لاندې چې وي او د هر هیواد اړوند چې وي افغان ولس او دوی ته د منلو نه دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د افغانستان لویش لویش خاوره هوایي ډګرونه په هیواد کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماټیکو نمایندګیو امنیت ساتل د افغانانو مسولیت دی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم راغلی هیڅوک د هم په افغانستان کې د نظامی او یا امنیتی حضور ساتلو هیله نه کوي او نه هم باید داسې ګام پورته کړي چې په نتیجه کې د ولسونو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې کاروانګر د غنمو او نورو کاروندو د حاصل په ټولولو کې تلوار کوي. دوی وایي د دې لپاره بیډل لري چې په خوا په ځلونو د دوی پر کاروندو او درمندونو مرمۍ لګیدلې او اور یې اخیستی دی. د هلمند د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس سږ کال به په دغه ولایت کې 15 لک ټنه غنم ترلاسه شي. نور حال له هغه سیمې په دې راپور کې.
جمعه خان لور پلاس د خپل غنمو په لوکولو بوختي. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه امنیتي کمربند ته نږدې د بولان په سیمه کې پر لاس چریبه ځمکه غنم کرلي. جمعه خان هڅه کوي چې خپل غنم چې لا هم په پوره توګه حاصل ته نه دي رسېدلي ژر تر ژره راټول کړي تر څو حاصلات یې د جګړې د اور خوراک نسي.
دغه غنم ژاړ دي، لوته ولاړ دي، ټک ټک ډیر دي. لو خلک کوشش کوي چې د خپل غلا راټوله کې د ګرد کال خواري ده چې د شنې شو مرمۍ پښتووم شلې درمندان وسوځي دغه مخواري ده دغه تولاړي.
جمعه خان او د هلمند لسکونه نور کروندګر ورسته تر هغه د غنمو د حاصلاتو پر راټولولو تلوار کوي چې شاوخوا یو ونی مخکي د دې ولایت پاینک سیمه کې د غنمو څلور کروندې د مرمۍ د لګیدو لامل په بشپړ توګه وسوځي دي. بزګران او زمکلورن کې وایي ارسیبي چې ډیر تاوان ته غاړه کشیږي دي، خو پر زمکه ولاړ غنم له واورا ټول کړي. محمد چاچی د هلمند په عینک سیمه کې د یو بزګر سره لوګری دی. وایي خلک د اقتصادي ستونزو له امله مجبور دي چې د جګړې خطر پر ځان ومني او حاصلات راټول کړي.
چې غنم ژاړ دي، غنم وش دي، سوزي، ټکان دي، د ټکانو صفه زاد دي، چې په نیمه یې ریبي لري بي وس دغه بیره د کې وش په ولا کې وس مش دغه وس دغه یو کوټ نه دی یو کوټ مش ولا کې په اعتبار چې مش دغه وري بوزو خلاص ټکان چې نو مش مجبور یې چې زو کوولم.
په عین وخت کې په هلمند کې د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست رئیس زلمی الکو سشکال په دغه ولایت کې د تیر کلونو په پرتله د غنمو حاصلات شبولي، خو د غنمو د څو کروندو د سوځیدو پیښو ته په اشاره روان جګړې د دغه حاصلات په وړاندې یو لوی سرخوږی بولي. د کرنې او مالداری رئیس زیاتوي چې سشکال به په هلمند کې 15 لک میټریک ټنه غنم ترلاسه شي.
چې شاوخوا 15 لک میټریک ټنه په اندازه به موږ د غنمو حاصلات ولرو، چې دا نسبت تیر کال ته د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم لرو، خو متاسفانه د موسمي جنگونو په اساس باندې چې په هلمند ولایت کې اوس فعلاً هم جریان لري، تقریبا د درو څلور ورځو په شاوخوا کې په بولان کې درې کې ځمکې د جنگ له امله سوځل شوي دي. همداشان په ناوې ولسوالۍ کې یو ډاګ یا درمن سوځل شوی دی او دوی کې تیم ځکه هلته سوځل شوی دی. بنان موږ همیشه غږ د سولې دی، د اوربند دی.
په هلمند کې د غنمو د کروندګرو د شکایت سره مهاله د تازه سبزیجاتو او حبوباتو بزګران او کاروباریان وایي د جګړې لامل ټول حاصلات په کروندو کې خراب او یا هم مجبور سوي چې لیلام کړي.
په لوګر کې یو شمېر خبريالان او د رسنیو کارکونکو په یو غونډه کې د سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پرس وشل کېدل وغندل او د جګړې لشکلو خووي وغوښتل چې د خبريالانو د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. حافظ الله حق پرس د جون په 9 د لوګر مرکز کولنګار په عرب خان کلاسیمه کې د طالب وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ په جګړه کې هغه مهال وبوجل شو چې په خپل کاروندګي په کار بوختو. تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. نور حال په دې راپور کې
د جمعې په ورځ په لوګر کې یو شمېر خبريالانو او د رسنۍ زبنسټونو استازو د ویناست په ترڅ کې د دې ځای د یو سیمه ایز خبريال حافظ الله حق پرس وژل کېدل وخندل او د جګړې لښکرو خووي غوښتنه وکړه چې یاده پیښه په جدیت سره وڅېړي. خبريالانو او د رسنۍ استازو وویل په دې وروستیو کې د دا ډول پیښو زیاتوالي افغاني خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه له سخت اندېښنو سره مخامخ کړي دي. د باران رسنیز ګروپ مشر متی الله سرور آزادۍ رادیو
که دولت ده که طالب ده دا وضاحت ورنه غواړو چې حق پرست قاتلین څوک وو، په کوم ګناه په شهادت رسیدلی ده. خبریالان پرلپسې هر ورځ په افغانستان کې وژل کیږي. د خبریالانو زړه له کار نه تور شوی ده. حتی خبریالان دا اوس په دې شرایطو کې افغانستان نه وځي حالت دومره ترینګلی ده چې څوک کار ته زړه نشي ښه کولی. له دې وروسته موږ تحمل د دې نه لرو چې زموږ خبریال ووژل سو، هغه که په جګړه کې که به اهداف د دوی که هر رنګ وي.
آزاد خبریال شفیع الله افغانزی وای چې د حافظ الله حق پرز وشل کیدو د دې ولایت ټول خبریالان او درسنۍ کارکونکو غمجن کړي. نو موړی وای خبریالان تل هڅه کړي چې واقعیتونو ته انعکاس ورکړي، نو دوی باید په نښه نشي او د ژوند او فعالیت خوندیتوب ته یې پاملرنه وشي.
د حافظ الله حق پرست شهادت واقعا موږ د لوګر ولایت ټول خبریالان او ژورنالیستان غمجن کړو. البته د رسنۍ کورنۍ لپاره یو غمیزه وه چا چې دغه عمل ترسره کړی دی، غوښتنه مو دا ده چې هغه په خپله سزا ورسیږي، ځکه ژورنالیستان او خبریالان هغه څوک دي چې دوی تل هڅه کړې چې واقعیتونه انعکاس کړي. له ښکېل اړخونه مو غوښتنه دا ده چې د ژورنالیستانو د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره تل هلې ځلې وکړي او په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لوګر د آزادو خبریالانو د اتحادیې رئیس نورالله ستانکزي د غونډې پنځم مادې اعلامیه ولوسته چې په یوه برخه کې داسې راغلي ول:
د شهید حفیظ الله حق پرست د شهادت پېښه دی د جګړې ښکېل اړخونه جدی او هر اړخیزه توګه اوڅېړي، قاتل دې پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. ژورنالیستان او خپلواکې رسنۍ ملکی اهداف دي. د جګړې له دواړو لورو غوښتنه کوو چې د دوی خوندیتوب او مسکونیت ته جدي پاملرنه وکړي. د ژورنالیستانو له ملاتړو ټولنو، افغان دولت او نورو اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو تر څو د شهید حق پرست له کورنۍ سره هر اړخیزې مرستې وکړي.
حافظ الله حق پرست لولس کلونو راهیسې، یعنی د 2003 زیږدیز کال را په دې خوا په لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې له بیلابیلو رسنیو سره د خبریال او د خبرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی و، خو له تېرو خوا شپږو میاشتو راهیسې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وس په هم وګورو چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
شرق الاوسط ورځپاڼې د سعودي عربستان د سترو دینی عالمانو د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی دی چې د سعودي عربستان سترو دینی عالمانو پر افغان خواوو غږ کړی چې د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د ورځپاڼې لمخې دوی په سعودي عربستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان تر چتر لاندې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د پنځشنبه په ورځ په خپل غونډه کې د افغانستان روانه جګړه د مسلمانانو ترمنځ ورور وژنه او ناروا وبلله. د مکه مکرمه د غونډې په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې روانو هڅو سره مرسته وکړي. خو بلخوا د امریکا سټارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي دي چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په دې کار کوي چې خپل پوځیان افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کړي. د ورځپاڼې پر اساس په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان د جولای په میاشت کې له افغانستانه د وتلو بهیر بشپړوي، پنټاګون غواړي چې تروریستي ضد ځواکونه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دیره کړي څو له دې هیواده د خپلو پوځیانو له ایستلو وروسته هلته د تروریستانو فعالیتونه وڅاري. ستارز اند سترایپس لیکي تر اوسه پورې د پنټاګون چارواکو له کوم هیواد سره په دې برخه کې موافقه لاسلیک کړې نه ده. ورځپاڼې د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د دفاع وزیر لوید استن خبرو ته په اشاره لیکلي دي چې نوموړي ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بهیر به په جولای کې بشپړ شي. د دا هم ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به امریکایي پوځیانو ته ګرانوي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
په کونړ کې یوازنی ولسوالي چې لا هم ودانۍ نه لري مسؤلان او مامورین کندوالې ته په ورته کرای کور کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. د شلتن ولسوالۍ د مسؤلانو په خبره په باران کې د کوټو چتونه څاڅي او ډېری وختونه اسناد لمدي شي او هر شپه د کوټو راپرېوېتو ویروي. په دې اړه دا راپور واوري.
د ولسوالۍ کرای خټینه ودانی د کونړ سپان سیند او د خور ترڅنګ موقعیت لري. کندوالې ته ورته ودانی چې هرې کوټې ته ننوځي نو فکر کوي چې اوس به یې چت او دیوالونه راپریوځي. له لرګیو او خټو جوړ لوګو وهلي او ځای ځای باران سوري کړي چتونه د لاندې خوانه په ټوکر پټ کړی دی، خو هغه هم بارانونو څو ځای سوري کړی او رنگ ورته بدل کړي. څوک چې د خپل ستونزو د هواری او یا نورو کارونو لپاره ولسوالۍ ته راځي، هغوی هم د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یوسف د یاد ولسوالۍ له چوګام راغلی وای:
موږ د دومره ستونزې سمخې وو چې ولسوال صاحب هم راغواړي، نو په مځکه ناستې وه، چوکۍ هم پکې نشته. هسې یو چوپال دی، هغه هم را سب کې ناستې، موږ هم ناستې وو، نو باران نه پکېږي او تاسو به کې دیم ناستې، موږ هم ناستې وو. نو داسې راته ښکاري چې موږ به د افغانستان نیو، نو کوی نو دی دیم زموږ دې ولسوالۍ ته توجه وکړي.
د شولتن ولسوال او مامورین له مراجعینو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته په یو کوټه کې نه مامورین کار کوي. دوی که لیوی خوا د بارانونو پر مهال خطر سره مخ دي، نو بل خوا د پاکستاني ځواکونو د توپونو ګولې هم څو ځله ولسوالۍ سره نږدې لګېدلې دي. دوی وای دا سینه چې د توپ کومه ګولې په کوټه برابر شي، نو د مراجعینو سره به دوی هم یو ځای پکې لمنځه ولاړ شي. د یادې ولسوالۍ ولسوال حاجی عجب خان وای:
چې دا یو شخصي کور دی، موږ په کرای باندې نیولی دی، نه مامورین په یو کوټه کې زموږ کار کوي، نه مامورین. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته یو مرمۍ دلته ولګېږي، دا نه مامورین سره څونه کار خلک دي، دا به ټول د مابین، ځکه دا بېلابېل هر یو کوټه کې ځان ځاله مامور ناست وی، نو کوم ځای کې نقصان وي یو کس ته به دغه کېدی.
د ولسوال په خبره چې د ودانۍ د جوړولو لپاره ولایت مقام ته ډېر غوښتنلیکونه لېږلي، هغوی ورته هر ځل وایي چې د شولتن ولسوالۍ اداري کمپلیکس په پلان کې نیول شوی، خو لا یې د عملي کار درک نه لګیږي.
او بار بار غوښتنه کوو خو نه پیږو چې څه وجه ده چې مثال دا ولې دا نه جوړیږي.
د شولتن اوسیدونکو ولسوالۍ له ولایتي ادارې په دې ګیلمن دي چې تر اوسه یې په یاد ولسوالۍ کې نه کوم ښوونځي ته ودانۍ جوړه شوې، نه کوم متر سړک کیر شوی، او نه هم د رغونې او بیا رغونې کومبل کار شوی دی. د کونړ چارواکي وای شولتن پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، او دا 15 کاله کیږي چې ولسوالۍ شوی ده. دوی هم په خپل وار د یادې ولسوالۍ لپاره د مجهز تعمیر جوړولو وړاندیزونه کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل:
موږ مرکز ته د شولتن ولسوالۍ د کمپلیکس پر ابته مکاتب هم لیږلي دي، او هغوی هم په خپل پلان کې نیولي دي، او د ځمکې د تدارک لپاره هم بار بار هیات لاړ ده، او یو ساحه ورته پیدا شوې ده. نو موږ امیدوار یو چې هم به د شولتن ولسوالۍ لپاره اداري کمپلیکس جوړوو.
د کونړ شولتن ولسوالۍ ډیورن کرخې ته څیرمه پراته ده. له 2010 زیږدیز کال د پاکستاني ځواکونو د توپچی او نورو وسلو بریدونو لاندې ده، چې له امله یې په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي او ګڼو خلکو خپلې مینې پرېښي دي، چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي. افغان حکومت په زلونو له پاکستان وغوښتل چې د کونړ پر خاوره دې توپچی بریدونه بند کړي، خو پاکستان له دغه ډول بریدونو انکار کړي، او لا هم د یاد هیواد پوځیان د شولتن په ګډون د کونړ په یو شمیر سیمو ډزې کوي، چې ورسره د خلکو آرام ژوند نارامه شوی دی.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اتمی تړون په اړه د خبرو بل پړاو پرون په ویانا کې پیل شو. دغه خبرو هدف دا دی چې واشنگتن او تهران بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د خبرو شکل اړخونه دی له بیړې نه، بلکې له زغمه کار واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ایران او د نړۍ د 5 قدرتونو ترمنځ 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پرون بیا پیل شوې. دغه خبرې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، د ایران او امریکا مرکزیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. د دغو خبرو هدف دا دی چې متحده ایالات چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد په 2013 کال دې تړونه ایستلی او پر تهران بیرته بندیزونه لګولي، له دې تړون سره یو ځای شي او تهران هم بیرته د دغه تړون ژمنې بشپړ عملي کړي. تر اوسه د خبرو 15 پړاوونه ترسره شوي، او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې اوس یوې ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې دي. په دغو خبرو کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف مخکې په یوه ټویټ کې ویلي وو چې دغه خبرې ګډونوالو ته د دې فرصت رامنځته کوي چې په څه ډول کولی شي دغه خبرې په چټکۍ یوې بریالۍ نتیجې ته ورسوي، په خپلو کې نظرونه سره تبادله کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ټولو لورو وغوښتل چې له زغمه د کار واخلي. ښاغلي ماس رویترز اژانس ته وویل ټولو لورو ته پکار ده چې نرمښت وښي او منطقي فکر وکړي، نه دا چې وخت ته ډېر اهمیت ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو نښې ښودلي، خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس غړو ته په څرګندونو کې وویل دومره خوشبین نه دی چې آیا ایران به غواړي یا دې ته چمتو دی چې هغه کارونه سرته ورسوي چې له دغه تړون سره د بیرته یو ځای کېدو لپاره ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس روانه اونۍ ورته اندېښنه راپورته کړه او ویل ایران تر اوسه پورې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو اټومي موادو په اړه چې تر اوسه یې نه دی اعلان